افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د آزادي رادیو بل خبرونه پیل سوې چې تر 9 بجو دوام کوي. تر یو ساعت په کومه خبری برخه کې ځینې راپورونه خبرو. اوري چې جمهور ریاست وایي چې نن یک شنبه به په سلګونو طالبانديان د بین الافغاني خبرو د پیل په نیت خوشی کړي. نن یک شنبه د چنګاښ یا سرطان 15مه د جولای 15مه. د بهرنیو چارو وزارت او افغان پوست په خپلو کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په کابل کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان پوست دولتي شرکت ترمنځ د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیا د رامنځته کېدو لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه وزارت د قونسلي د څنګ مشر عبدالملک قریشي د شنبې په ورځ د دې تفاهم د لاسلیک پر مهال وویل:
من بعد تمامي
تر دې وروسته د بهرنیو چارو وزارت لخوا ټول تصدیق او ارزول شوی اسناد افغان پوست سپارل کیږي. په لومړنی پړاو یعنی لومړنی شپږ میاشتو کې دا اسناد د کابل او اتو ولایتونو 15 پوستخانو ته چې د بهرنیو چارو وزارت نمائندګي پکې شته رسول کیږي.
د شغلی قریشی په خبره تر شپږ میاشتو وروسته د بهرنیو چارو وزارت اړوند اسناد د پروسس او تصدیق لپاره له ولایتونو څخه مرکز ته هم د افغان پوست لاري لیږل کیږي. د کابل د قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال محمد یعقوب حنیف ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام قرباغ ولسوالۍ په بازار کې دو کورولا ډوله موټرو ټکر کړی چې یو تن پکې مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. شغلی حنیف د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ وباله. د ټرافیک مسؤلان وایي کوچني سړکونه او د موټر چلوونکو بې پروايي دا ډول پیښې رامنځته کوي. په غزنی کې پرون د یوې وسلولې نښتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل:
د غزنی ښار په غزنی سیمه کې روان دوه تنه پولیس نامعلوم وسلوالو لورې د هغې په منطقه کې مشتل شوي دي.
د شغلی جمعزاده په خبره د دې پیښې په تړاو یو کس نیول سوی او پلټنې ورڅخه روانې دي. د راپورونو له مخې د دې ډول وژنو لړۍ له کلونو راهیسې په غزنی کې روانه ده. د دې ولایت اوسیدونکو، حکومتي چارواکو او امنیتي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي چې ډیری افغان سرتیري د خپل غفلت په نتیجه کې وژل کیږي. د دې په خبره دغه سرتیري د سیمې له خلکو سره د خبرو کولو او یا د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو پر مهال د وسلولو لخوا په نښه کیږي. د بل خبر لمخې د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د مقر ولسوالۍ په قلعه سمن سیمه کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. د شغلی جمعزاده په خبره په دې پیښه کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. WHO پرون شنبه راپور ورکړ چې په همدې ورځ د 24 ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس 212,326 تازه پیښې ثبت شوې دي. د راپور له مخې تر ټولو ډیر ارقام د امریکا په متحده ایالاتونو، برازیل او هندستان کې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر ورځ شاوخوا 15,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مري. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د کورونا وبا له پیل راهیسې په نړۍ کې څه باندې 11 میلیونه کسان په دې وایرس اخته شوي او 15,000 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. روسیې پرون نشانبه خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. بلخوا بریتانیا پرون د رستورانتونو، سلمانیو او سینماګانو د پرانیستلو خبر ورکړ. دا د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو د بیرته کمولو لپاره د بریتانیا تر ټولو لوی ګام بلل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو د جیوی هیوادونو په ډله کې د شاملېدو لپاره له امریکا سره خبرې نه دي کړي. د دغه وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون تاس خبری اژانس ته وویل: موږ دا ډول خبرې نه مخکې کړي او نه یې اوس لرو. د ریابکوف دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې په روسیه کې د امریکا سفیر جن سولیوان تیر جمعه آر بی سی تلویزیون ته ویلی و چې واشنگتن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د جی و لنور غوړي هوادونو سره په خبرو بوخت چې آیا په دې ډله کې د روسیې لپاره یو مناسب رول ستا ک څنګه په دې ډله کې د روسیې د بیرته راوستلو مسله د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په میمیاش کې هغه وخت مطرح کړ چې دا غونډه د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله د سپتمبر میاشتې ته وځنډول سوه. ولسمشر ټرمپ هغه وخت ویلي و چې دی غواړي د استرالیا، روسیې، جنوبي کوریا او هند په ورګډولو سره د دې غونډې د بلون کولیست وغځوي، خو د کاناډا او فرانسې په ګډون ځینې هیوادونو پر دې نظر انتقاد وکړ. روسیا پخوا د دې ډلې غړې وه، خو په 2014 میلادي کال کې د کریمیا له الحاق وروسته د جیوه هیوادونو له ډلې وایستل سوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد خپلواکۍ ورځ په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټولو برخو کې په ښه وضعیت کې و. ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه ویډیوي پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ پر رسمي ټویټر پاڼه خپره شوې وویل
would like to wish everybody in our great country
د خپل ستر هوا ټول وګړو ته د جولای 4 مده خوښي هیله کوم. دا یو خاص ورځ ده چې ډیر مسائل او تر ټولو ډیره ازادي لمنځو موږ یو هوا لرو چې واقعا بیرته راګرځي. 4 میاشه د مخمو په ټولو برخو کې ریکارډ درلود. موږ د بیکاری تر ټولو ټیټه، د کاری بوختیا او تر ټولو خاصت او د اسهامو تر ټولو ښه بازار مو درلود. د تاریخ په اوږدو کې تر بل حل هوا خو
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا چې د پوینا د چین وحشتناکې اوبا امریکا په نښه کړه، خو اوس د امریکا متحده ایالاتونه د بریا په درشل کې دي. د ورلد میټر سایت د شمیرو له مخې تر پرون پورې په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې شاوخوا 2,900,000 ته ورسېدې او په همدې هیواد کې د کورونا وایرس څخه څه باندې 132,000 کسان مړه شوي دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې 1,206,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه بیرته جوړ شوي دي. د اتریش محلي رسنۍ وایي چې له پلازمینې ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګیراس دورپ شارګوټي په یو لوی شاپینګ مال کې سوې چې وروسته دغه شاپینګ مال د یو ساعت لپاره وتړل سو. لومړني راپورونه وایي دغه پناه غوښتونکي پر سر وشتل سوی او د امبولانس تر رسیدو مخکې سا ورکړې ده. تر پیښې څو ساعت وروسته د پولیسو د سختې تلاشۍ په نتیجه کې له پلازمینې 200 کیلومتره لرې یو مشکوک کس نیول سوی دی. د اتریش پولیس دا قضیه څیړي او هڅه کوي چې د قتل انګیزه ځان ته معلومه کړي.
تاسیا زده رادیو تا واجی است.
د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهور ریاست وایي د سولې خبرو د پایل په نیت نن یک شنبه په شاوخوا کې 400 طالبانیان خوشي کوي.
این اقدامات مطلبش بر از این بود که بعد از امضای موافقتنامه طالبا و امریکا طالبا وارد مذاکرات مستقیم شود.
افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او د بین الافغاني مذاکرو د پایل پر امکاناتو له یوه تحلیلګر سره مرکه خبرو.
مهمه او اساسي ټکی دا ده چې وګورو چې طالبان خپل ژمنو کې څومره متحد پاتې کیږي او تر څنګ بین الافغاني مذاکرات کوم لوري ته ځي.
په خوست کې د تازه میوو سوداګر شکایتونه لري چې په غلام خان بندر کې د مالونو کنټرول په ځنډ تر سره کیږي.
ایمون تجاری غار کړه یو غړی چې ودا کې دا عام چې دی دا کې بیا کار بیٹ کې ده د بیا وورو خو لیک چې لګ زره ودا کې دا غل مار نه به هیڅ وځي مونږ ته غړی رورس کې ډایرکټ پر توبي چې بی کړه یا کنه دې کړه.
په دې خبرونه کې په بهرنۍ مسایلو کوري چې ټاکل شوی د ایران د بهرنۍ چارو وزیر او د دې هوا د اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښو په اړه پارلمان ته وضاحت ورکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم د نورو مطالبو تر څنګ خپرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو د پیل لپاره په یو نوي اقدام کې د نورو طالبانیانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. د ارګ چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې نن یک شنبه به شاوخوا 400 طالبانیان له زندانه خوشی سي. له دې سره د حکومت لخوا د خوشی سو طالبانیانو شمیر تر 4.5 زرو واوښت. نور جزئیات له پری با ظاهر څخه.
افغان حکومت وایي د سولې مذاکراتو د پای لپاره ټول هغه اقدامات چې اړین وو تر سره کړی دي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په پام کې لري نن یک شنبه د جولای 15 څلور سوه نور طالبندیان له زندانه خوشې کړي.
دوی
وایي د یک شنبې په ورځ څلور سوه نور کسان یعنې طالبان له بنده خوشې کېږي. دا اقدامات ټوله د دې لپاره دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې وروسته طالبان د سولې مخامخ خبرو ته راسي. شغلی صدیقی زیاته کړه چې په همدې ورځ به د افغانستان حکومت د بندیانو د خوشې کېدو لړۍ په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. که افغان حکومت نن یک شنبه دا شمېر طالبان خوشې کړي نو د حکومت لخوا د خوشې سوي طالب بندیانو شمېر به شاوخوا 4500 ته ورسیږي. په همدې حال کې د ارګ چارواکي له طالبانو غواړي چې دوی هم د حکومت اقداماتو متناسب ګامونه واخلي او هغه زر تنه حکومتي ځواکونه چې له طالبانو سره بندیان دي خوشې کړي. وسله والو طالبانو تر اوسه تر 1500 زیات افغان ځواکونه خوشې کړي دي. تر دې مخکې چې حکومت په هر پړاو کې د طالبانو بندیان خوشی کړی دی، دغه ډلې د ټولو هغو 5000 بندیان پر خوشی کېدو ټینګار کړی چې دوی د سولې مذاکراتو د پیل لپاره حتمی شرط بولي. په دې اړه چې د افغان حکومت د دې اقدام په مقابل کې وسلوال طالبان د سولې خبرو لپاره څه نظر لري او دوی به څومره افغان بندي ځواکونه را خوشی کړي، د ازادي راډیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي ځوابونه وایي. سهیل شاهین تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو هغه مهال چې د دوی 5000 بندیان د حکومت لخوا خوشی سي، دوی په یوې اونۍ کې دننه د خبرو پیل ته چمتو دي. که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د پیل دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو د ولسمشر اشرف غنی اداره هیله شي چې دا خبرې د روانې جولای میاشتې په اوږدو کې پیل سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د بهیر د چټکۍ لپاره د سفرونو په بل دور کې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او هم په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي دي. ښاغلی خلیلزاد دغه راز له افغان چارواکو سره هم د خبرو پر مهال د بین الافغاني خبرو پر ژر پیل دو ټینګار کړی دی. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې خبرو د ژر پیل او مطلوبې نتیجې لپاره په پام کې لري پراتلونکي ونی کې د سیمې او نړۍ په سطحه درې مهمې غونډې په کابل کې جوړې شي.
عمر دل چابغان حکومت له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو د پیل لپاره په نوې اقدام کې د نورو طالبانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. بلخ امریکایي رسنوي راپور ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د امریکا د ولسمشري انتخاباتو وروسته هم په افغانستان کې د څلور زره عسکرو د پاتې کولو هوډ لري. مخکې له دې ټرمپ تر انتخاباتو مخکې د عسکرو د ایستلو لپاره مسله ټینګار کړې. په دې اړه صفي الله ستانکزي د ناټو له پخواني سلاکار د مسایل شنونکي محمد شفیق همدم سره مرکه کړې. له هغه څخه لومړی د عسکرو د ایستلو او یا پاتې کېدو په اړه
سره لدی چې خاغلی ټرمپ د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون مخالف و، د دې پخوانه که مخکې دې نه چې ولسمشر شي، خو د څه وخت راهیسې د دوی هم دغه مفکوره تغییر کړی. زه فکر کوم چې پخوا هم دوی داسې نه ویلی چې کاملا ټول امریکایي ځواکونه به د افغانستان نه د انتخابات تر پایله پورې ووځي یا به افغانستان ترکوي. زه داسې کوم خاص تغییر په دې تصمیم کې نه ګورم. البته هغه شرایط یا هغه توافق چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ شوی و، د دغې پرون او بل پرون رئیسې باید د امریکایي ځواکونو د وتل لړۍ پیل شي، ځکه چې همدغه جولای میاشتې شروع وه. نو مهم او اساسي ټکی دا ده چې وګورو چې طالبان خپل ژمنو کې څومره متحد پاتې کېږي او تر څنګ بین الافغاني مذاکرات کوم لوري ته ځي.
امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې هر ډول تصمیم ممکن حساس تمام شي، ځکه چې طالبان ټینګار کوي چې باید ټول پوځیان ووځي او په دې مورد باندې هر تصمیم ممکن غبرګونونه ولري، او دا آیا د سولې پروسه نشي ځنډولی دغه سي مسایل که څنګه؟
نه، فکر نه کوم، ځکه چې موږ تاسو ویږو چې د توافقنامې هغه عام متن تر څنګ ځینې نور انکسونه یا زمینی هم شته چې هغه له خلکو ته نه ده ښکاره شوی چې په هغې کې کیدای شي داسې توافقنامه او داسې یو توافق نظر هم موجود وي چې امریکایان به حتی وروسته د سولې نه هم په افغانستان کې شتون ولري. دا په دې خاطر چې امریکایان په افغانستان کې د محل لپاره سرمایه گذاری کړی، افغانستان جیوپولیټکس موقعیت ورته ډېر اهمیت لري، او تر څنګ افغانستان هم امریکا ته ضرورت لري. او بله خبره باید موږ تاسو له هیر او نه باسو چې د طالبانو د ژمنو د نظارت لپاره بدون شخص چې د امریکا استخباراتي او حتی لوی ډیپلوماتیک حضور ته په افغانستان کې په اوږد مهال کې حتی اوس د سولې نه هم
ضرورت شته چې هغه کېدای شي چې په دغه زمینه کې هم ذکر وي. نو زه فکر کوم چې په دې موضوع کې کچیرې امریکایي ځواکونه سو بیسونه چې طالبان ورته ویلي چې تر مذاکرات پورې یا بین افغاني مذاکرات نه وروسته دغه مرکزونه وتړي، کېدای شي هغه پروسه دې شروع وي او تر هغه وخته پورې دغه مرکزونه دې وتړل شي، ځواکونه دې شمیره راټیټه شي. خو طالبان به هم دغه توقع نه لري چې ګنې درې څلور نور میاشتې کې به امریکایان کاملا افغانستان ترک کړي. اغوی ته هم دا خبره د منلو وړ ده. فکر کوم
تازه ویل شوی دی ښاغلی خلیلزاد په ټویټ کې کړی دی چې بین الافغانی خبرې ژر پیل نشي او په دې ارتباط ژر ګامونه وانه خستل شي، نو د دې خبر چې سپویلر څنګه مخرب عناصر به یا اشخاص به استفاده وکړي له دغه وخت او ممکن ضرر ورسوي. دغه مخرب کسان څوک دي د اوسنی دا ورکې ځکه چې ټولو ژمنه کړې ده چې د سولې پروسه کې به مرسته کوي؟
لبد منخه مخرب کړی ټولو خواو کې شته. مخرب کړی د افغانستان حکومت کې تر ټولو زیات ده. د افغانستان مشرتابه تر ډیره کچه پورې په سوله کې لا تر اوسه پورې خپل خیر نه ګوري. طالبانو په اړه هم ډېر مخرب کړی شته چې هغوی هم سوله نه غواړي، د افغانستان حکومت سره روغبړ نه غواړي. او له بده مرغه په سیمه کې زموږ ګاونډي هېوادونه پاکستان، ایران او حتی روسیا، لکه موږ تاسو چې اوس اورو دا خبرې چې روسیا طالبانو ته پیسې ورکوي، وسلی ورکه چې د امریکایانو په مقابل کې وجنګیږي. نو دغه مخرب کړی د کوېشن چې وایم چې هم د نن په حکومت کې، د نن په طالبانو کې، سیمه ایز هیوادونه، ګاونډي هیوادونه او حتی په امریکا کې هم داسې کسان، داسې لابیستان شته چې دغه جنگ دوی د لپاره په ګټه ده، وسلی خرڅوي او لوی لوی قراردادونه اخلي. نو دوی نه غواړي چې دغه سوله دې زر تر زره ترسره شي. خاخلي خلیلزاد اندېښنه په دې لر کې زه فکر کوم چې کاملا په ځای ده.
د ناتو پوخوانی سلاکار او د مسایلو شینونکی محمد شفیق همدم وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د قانون او پټرولیم وزارت د قانون او صنایعو د شفافیت له نړیوال سازمان څخه د خپل ځنډول سیبي غړیتوب د بیا تر لاسه کولو غوښتنه وکړه. خاطر پر دې راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د ای ای ټی ای یا د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان څخه په دغه سازمان کې د خپل ځنډول شوی غړیتوب د بیا تر لاسه کولو غوښتنه وکړه. د دې وزارت سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري د شنبې په ورځ په کابل کې د خبری ناست پر مهال وویل افغانستان د قانون د کندنې، عواید او کنټرول په برخه کې اوس مشخصې تګلارې لري.
د افغانستان دولت ژمن دی چې د یاد نوښت د سازمان معیارونه په جدي ډول عملي کړي. همدارنګه د افغانستان د غړیتوب تعلیق پای ته رسولو لپاره لازمي ده چې ټولو هغو قانوني ستونزو ته چې د سرعت او پرمختګ مخه نیسي د پای ټکی کښېښودل شي، تر څو د پروسو په تطبیق کې لازم تعارک او شفافیت رامنځته شي. تر څو د یاد نوښت په سازمان کې د افغانستان غړیتوب بیرته ترلاسه کړو او د قانونو په سکتور کې واضح حرکت، سرعت او شفافیت تامین کړو.
د ښاغلي چخانسوري په خبره افغان حکومت د قانون او صنایعو په برخه کې شفافیت ته ژمن دی. ای ای ټی ای یا د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان د 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې په دې دلیل خپل غړیتوب په افغانستان کې ځنډولی چې د یاد هیواد د قانون او صنایعو په سکتور کې د عوایدو په تړاو د شفافیت نشتون، د قانون او قانوني او غیر قانوني کیندنو په تړاو د واضح تګلارې نشتون او د یاد سازمان له شرایطو سره نه همغږي موجوده ده. وست افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وای د سازمان د بیا غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره پورتنی ټول شرایط برابر شوی او هیلمندې شته چې د جنیوا کانفرنس څخه وړاندې د افغانستان غړیتوب په دې سازمان کې لزنګ څخه ووزی. د یاد وزارت د معلوماتو لمخې د دې سازمان د بیا غړیتوب سره د افغانستان د قانون او صنایعو برخه د شفافیت او څار په برخه کې یو نړیوال باور ور په برخه کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د قانونو سکتور پر اختیار سره هم د دې سازمان د بیا غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي؟ د افغانستان د روڼتیا څار سازمان مشر اکرام افضلی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان حکومت یو ځل بیا چې یو نړیوال کانفرنس چې د جنیوا کانفرنس سره نږدې شوی غواړي چې په ځینو برخو کې نړیوالو ته پرمختګونه وخی. مونږه متاسفانه چې د افغانستان د حکومت کړنې په داسې نه ګورو چې د اطمینان وړ وي، ځکه چې ځینې اقدامات ترسره شول اما هغه مره کارونه چې باید د قانون او د مدیریت په برخه کې دغه سیستم تر اوسه نه دی رامنځته شوی.
افغانستان په داسې حال کې د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان څخه د بیا غړیتوب غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې لا هم قانون په یو شمیر ولایتونو کې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د ګلوبل ویتنس نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې وسلوالې ډلې په کلنی ډول د قانون د غیر قانوني کیندنو څخه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. همداراز تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا په امنیتي ناسته کې ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د قانون د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي او د قانون د خوندي ساتلو په برخه کې د جدي تدابیرو امر وکړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن ټایمز رسپانه لیکي جمهور غوښتونکي جیم بانکس پر نیویارک ټایمز رسپانه تور پوری کړی دی چې د دې راپور له خپرېدو سره چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي، د امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. نیویارک ټایمز د جون په 26مه د راپور خپور کړ. بیا وروسته یو شمېر نورو چاپي خپرونو پر دې موضوع راپورونه ورکړل. د کانګرس غړي جیم بانکس د جمعې په ورځ وویل چې د نیویارک ټایمز راپور داسې جوړ شوی دی چې دا ښکاره کړي چې ولسمشر ټرمپ په یو ډول پر دې انعامونو سترګې پټې کړې دي. ښاغلی بانکس فاکس نیوز ته وویل حقیقت دا دی چې دا استخباراتي معلومات یو چا نیویارک ټایمز ته افشا کړي دي او هغوی هم خپاره کړي دي. اوس موږ له حقیقت هیڅ خبر نه یو چې څوک مسؤول وګڼو. بانکس په استازو جرګې کې د پوځي خدماتو د کمیټې غړی دی. دی زیاتوي چې دا به نور هم بدوي که چېرته دغه اطلاعات چې د استخباراتو غړیو خپل مشر ته رسولي دي وروسته غلط ثابت شي. واشنگتن ټایمز بیا د ډیموکرات راجا کرشنا مورتي خبرې راخیستې دي چې د ښاغلي بانکس له خبرو سره هم نظر نه دی. دی وایي کله استخباراتي معلومات ډیر کره وي، کله ډیر نه وي او مخالفت ورسره کیږي، بیا په دې برخه کې مشر پریکړه کوي. د چهارشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ اوبراین ویلي وو که چېرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، واشنگتن به سخت ځواب ورکړي. ورته ژمنه د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیرونی وکړه او ویل که دا خبره ثابته شوه چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي نو جدي ځواب به ورکړي. روسانو او طالبانو دا راپور رد کړی دی. یوې بلې چاپي خپرونې میل آنلاین یوه بله موضوع راخیستې ده. دا خپرونه لیکي د ډنمارک د کډوالو شورا ډي آر اس له نړیوالو د لسګونو میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. دا مؤسسه په نړۍ کې یوه له لویو غیر دولتي مؤسسو څخه ده چې له بې ځایه شویو او کډوالو سره مرستې کوي. میل آنلاین لیکي چې ډي آر اس مؤسسې په روسیو کې د نړۍ په 30 هیوادو کې د 10 میلیونه بې ځایه شویو کسانو لپاره د کووېډ 19 ناروغۍ په خاطر د 18 میلیونه ډالرو مرستو د راټولولو هڅې پیل کړې دي. د دې مؤسسې سفیره 23 کلنه افغانه نادیا ندیم ده. نادیا ندیم وایي لس کلنه بچ له خپلو څلورو خویندو او مور سره د شپې مهال له افغانستانه په لارې کې وروسته تر دې ووته چې پلار یې جنرال وو او طالبان وواشه. دوی بیا ډنمارک ته ولاړل او هلته یې پناه واخیسته. نادیا ندیم د فوټبال مشهوره لوبغاړې ده. د اروپا په څو کلبونو کې د حرفي فوټبال لوبغاړې په صفت لوبېدلې ده. اوس د فرانسې له مشهور فوټبال کلب پاریس سن جرمن سره لوبه کوي. په ورته وخت کې په ډنمارک کې د طب پوهنځی لولي چې یو سمستر یې پاتې دی. میل آنلاین لیکي نادیا غواړي چې د خپل ژوند تجربې له هغو نورو کډوالو سره شریک کړي چې له جګړه ځپلې سیمو اروپا ته راغلي دي او په دې ډول له هغوی سره مرستې وکړي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. ټاکل سوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو څو پیښو په اړه پارلمان ته معلومات ورکړي. د جولای پر دویمه هغه ودانی چې په نتنس کې د ایرانیمو د بډاینې دستګاه په کې ځای پر ځای سوی په یوه چاودنه یا اور لګیدنه کې ویجاړه سوه. د ایران استخباراتي ادارې په دې اړه پلټنې کوي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د اټومي انرژي د ادارې مشر نن د ایران پارلمان ته د ناتانز او پارچین په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښو په اړه وضاحت ورکوي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د استازو جرګې د یو غړي یعقوب رضازاده په حواله پرون شنبه د جولای 4مه وویل چې محمد جواد ظریف او علي اکبر صالحی نن یک شنبه پارلمان ته ورغوښتل سوي دي څو د جرګې غړو ته په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښو په اړه ځواب ووایي. د شغل رضازاده خبره کړه د ایران د استخباراتي دارو هڅه دا ثابت کړی چې دغه پیښه د خرابکاری او په نتیجه کې سوي دي نو ارتیا به ویچې پاړې لازمي پریکړې وسی. د جولای پر دوهمه سهار مهال په ناتانس کې هغه ودانۍ چې پکښې د یورانیمو د بډاینې دستګاه ځای پر ځای سوې وه د هغه څه په نتیجه کې ویجاړه سوې چې ګومان کېږي چاودنه یا اور لګېدنه به وي. دغې پېښې داسې ګنګوسې راپورته کړې چې ښایي کوم تخریبي عمل ترسره سوی و، ځکه ایراني چارواکو تر اوسه د دې پېښې په اړه توضیحات نه دي ورکړي. د ستراتفورد په نوم خصوصي استخباراتي شرکت چې مقر یې په امریکا کې دی ویلي هره پېښه کېدای سي د یوې کورنۍ کړۍ د فعالیت نتیجه وي چې ښایي له بهر ملاتړ او یا پرته له ملاتړه کار کوي. یعقوب رضازاده وویل چې د استازو په جرګې کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست چارو د ارزونې کمیسیونونو د غړیو پلاوی د ناتانز تاسیساتو لیدو ته ورځي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا د ایران تر ټولو لوړ پوړې امنیتي اداره وایي د دغې پېښې علت مشخص سوی، خو د امنیتي دلایلو له کبله به یې جزئیات په یو مناسب وخت کې خپره سي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا ویاند کیوان خسروی د جولای پر درېیمه وویل چې پلټونکو تر ارزونې وروسته د دې پېښې د علت په اړه بېلابېلې فرضیې وړاندې کړې دي. د ناتانز پېښه یوه اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د ایران دفاع وزارت وویل د تهران په ختیځ کې د پارچین پوځي اډې ته څیرمه د ګازو په یوه زیرمتون کې چاودنه سوې ده. څه باندې یوه لسیزه د مخه په دې اړه چې په پارچین کې چاودېدونکې ازموینې د اټومي کارونې په هدف ترسره سوي دي شکونه راپورته سول، خو ایران هغه اوازې رد کړې. د نړیوالې اټومي انرژي څارونکي د ناتانز اټومي تاسیساتو څارنه کوي، ځکه تهران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو په دې اړه په 2015 کال کې یو اټومي تړون لاسلیک کړی. واشنگټن په 2018 کال کې له دې تړونه ووت.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د خوست شهر د تازه میوو او ترکاریو ځینې کاروباریان انتقاد لري چې په غلام خان بندر کې ځینې حکومتي ادارې او مامورین د دوی د کاروبار په وړاندې ستونزې جوړوي. دوی وایي د کرنې ریاست مامورین د دې پر ځای چې لاس په لاس د توکو کیفیت او څرنګوالی چک کړي، د ترکاریو او تازه میوو موټر په ساعتونو ساعتونو لمر ته دروي چې د پام وړ برخې خرابیږي. نجیب الله الوخیل پر دې ستونزې راپور جوړ کړی دی.
سره لدې چې د غلام خان بندر د لارې بیا ځلي خلاصي دوته د خوست خلک کاروباریان او سوداګر خوشاله دي او وایي چې په دې سره د توکو په بیو کې څرګند کموالی راغلی، خو بل لوري ته د تازه میوو او ترکاریو کاروباریان وایي چې یو شمیر حکومتي ادارې او مامورین دوی ته په لوی لاس ستونزې جوړوي. دوی زیاتوي د کرنې ریاست مامورین او مسؤلین له دوی څخه د تازه میوه او ترکاریو د کیفیت او مدرک اسناد غواړي، خو دوی تر دې قبله چې غلام خان لاره رسمي ترانزیتي نه ده په پاکستان کې دا ډول اسناد نه ورکول کیږي. د خان بادشاه په نوم د ترکاریو او میوه یو کاروباري ازادۍ راډیو ته وویل
په دغه لار نه مونږ ته سره وکړ پرشنه ورو کې پاکستان چې دغه لار ترانزیت نه ده اوس په دا کې موږ دلته د پرچه غواړي ستوند په زارات کې ضروره نه بجې دا ګاډر وړي تر مستان دو بجې وړي لوړي وره پتنج مو تو خپل مول ګورې ور جک شه د مول پله وګوره د مول دغه خراب ده سره پرچه مانی.
د عبد الله پروند ترکرو یو بل کاروباري هم وای د کرن ریاست دوی ته حاصل می کوي افغان حکومت وګری که خوي اجازه دی ورکی کنه په هیڅ قانون کې څوک ترکرای او میوي سره مرته نه پریږدي.
اوس مټر وچ پښه ګو درې وسه ځي چې زرات ولا اوس د پلمه وته کی چې اسناد نه لړ میګو قانون نیم خپل مو دته چې کوا کنه تو ډاکټر ډاکټرون ته کنه مول چې کوا چې خروبي شړای یی ختمه وا نو مو دا سبزی ګړی خو بیخی په یو قانون کې نه درېږي کوم ملک ویلور دی ایمون تجاری غار کړه یو ګړی چې ودا کې دا عام چې دی دا کې بیا کار وړ کړه دا بیا ورو خو لسی لګ زره ودا کې دا المار نه بیخی سوازي مونږ ته ګړی ورس کې ډایرک پر توبي بچو بی کړه کنه دې کړه ګاډی بینه یو کړه او تا خشول وسی په خطا به خل چې بی کړه دا سی وی.
د کرنې ریاست مسؤلین بیا د تازه میوه او ترکاریو د کاروباریانو یاد نیو کې پر ځای نه بولی. د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ویل
موږ دا شنو شو کولای چې یو تجار د ورته چې خپل اموال راوړه چې هیڅ نه و مدرک معلوم نه سند معلوم نه چې دا نه کوم مرجین راځي او اموال یې صحیح دي که غیر صحیح او بل تجار ته ورته چې تا ته لپاره قانون داسې ده نه سپینه مافیا شته نه توره مافیا شته. د تجارانو دوه درې نفر خبرې دي
بلوری ته د خوست د سوداګرۍ او صنایعو خونو رئیس نواب امیرزای د کرنې رئیس دا څرګندونی ناسمې ګڼي او وایي چې یاد ریاست په غلام خان بندر کې د توکو د کیفیت د معلومولو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي تیار کړي.
مال مې درته راوړ سرټیفیکیټ سره ته پچی شي مینه کوي
څه دی یو میز او چوکۍ نه یو عمر نه بل شی لري دا سوالې د نو کې چکوم کې به دا ما څه وړاندې کوي چې دا تا ته سرټیفیکیټ راوړي اوس چې موږ دا لار را خلاص کړې چې متونه ټیل شو غلام خان ته لاړ شي چې هلته میوې خاص وي هلته قراردادي هغه نفر چې کوم نفر دی ښځې نه غواړي دلته یې موږ موټروانان ربر کړي دي شل ورځې هلته پرته دي دا یې قانون تطبیق کوي په څه بستر په څه خلاص
یاد دی وي د جون په 22مه د تورخم او چمن لار په خوا کې د خوست پر غلام خان بندر هم دواړو لورو ته د سوداګریزو توکو په ځانګړي ډول د موسمي ترکاریو او میوو د لیک په موخه د ګاډو تګ راتګ پیل شو. یاد لاري د څه مودې لپاره د کورونا وایرس د وبا له کبله تړل شوې وي.
تاسو ازادي راډیو ته واژیست. په خبرونه کې نور مسایل هم تیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان پوست دولتي شرکت د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیا درمنځته کېدو لپاره یو تفاهم لیک پرون لاسلیک کړ. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې پرون یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. په غزنی کې پرون د یوې وسلوالې نښتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. بلخوا تیر ماښام د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. WHO پرون راپور ورکړ چې په همدې ورځ د څلور ورځو ساتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 212,326 تازه پیښې ثبت شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو د جوي هیوادونو په ډله کې د شاملېدو لپاره له امریکا سره خبرې نه دي کړې. د روسیې غړیتوب په دې ډله کې په 2014 کال کې د کریمیا تر الحاق وروسته ځنډول شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل چې څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټول برخو کې په شوا زیات کې و. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوري تفصیلی زموږ پر ویب سایت ولولي azadiradio.com. د غزنی اوسیدونکو وی په دې ولایت کې ډیری افغان سرتیری د خپل بیغوري لکبل وجل کیږي. د دې په خبره چې دوی زیات سرتیری لیدلی چې خلکو سره په خبرو بوختوي یا هم په موبایلونو کې بوختوي چې وسلول ور باندې حمله کوي. د غزنی چرواکي هم نه چې ډیری پیښې لدی کبل رامنست کیږي. حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
دا غزنی اوسیدونکی نصر الله د همداسې یوې پیښې شاهد دی. دی وایي پولیسو ته یې کتل چې وسلوالو په بېږغه توپانچې وویستل.
عسکرو باندې برید وسو چې په یو له خلکو سره په خبرو وویستی او یو په دوکان کې په موبایل اخته اوسې وویست.
دا تېرې یکشنبې په ورځ د غزنی ښار د دوهمې امنیتي حوزې د مربوطاتو په خواجالي سړک وسلوالو په یو ځای دوه پولیس سرتیري وویشتل. د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی ذکرالله رسولي وایي پولیس په موبایلونو کې سندرې اوري او یا هم پر موبایلونو بوخت وي چې ووژل سي.
ډیری ترورونه سی کېږي او پولیس وژل کېږي بېغوره دي. ځان په مثلا فیسبوک کې مصروف یا نور موضوعات کې مصروف ډیر به امنیتي وضعیت په فکر کې نه ګرځي او ډیری پولیس دې مسلکي نه دي په غزنی کې.
دا غزنی اوسیدونکي وایي ډیری وخت افغان سرتیری په دغه ولایت کې د خپلو بېغوریو او لامل وژل کیږي. دا غزنی محلي اداره هم دغه خبره مني. دا والی ویان وحید الله جمزاده وایي د پولیسو نه مسلکیتوب بېغوری او پر موبایلونو کې د هغوی بوختیا هغه لامل نه دي چې لامل یې ورته ډیری مرګ ژوبله اوړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو قومندان غزنی ته سفر کړی. له محلي او نظامی چارواکو سره یې دغه ستونزې په اړه خبرې کړې دي.
دغه اوسنی قومندان صاحب چې د ځانګړو ځواکونو قومندان ده دغه هم تېر ورځ د غزنی ولایت له محلي چارواکو سره په همدې اړوند باندې خبرې درلودې. د تېر ورځ وویل چې زه هم د شپې وګرځېدم په همدې اړوند باندې هم د ورځې او دغه پولیس چې کړي وو چې امنیتي ځواکونه په ټولو کې نه تنها پولیسو چې دا خبرې تر څومره پورې رښتیا وي طبعا نیمګړتیاوې پکې موجودې دي.
د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي دا ډول پیښې د وظیفوي غفلت له امله رامنځته کیږي او وظیفوي غفلت اصلا دلته د لوړ پوړو اداري چارواکو د غلطو مقرریو له امله کیږي. عبدالرحمن مصلح وایي د سرتیرو دغه بېغوري د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه تر دې هم زیاتولی سي نو باید دې موضوع ته جدي پام واړول سي.
بهرنی چارو کې چا وځي په دې رفت وکړو مسؤلیت په خپله غاړه باندې. خو دلته اصلا یو اقتصاد دا ده چې د نورو یعنی هغه بده وخت دی چې د نورو د امنیتي ځواکونو مورال ورسره کمزوری کېږي، بې څه په نظام باندې بې باوري د خلکو رامنځته کېږي، په هغوی باندې د سړي هغه اعتماد له منځه ځي، هغه باور له منځه ځي، تر ټولو بده پایله یې همدغه ده.
د وای په غزنی کې پولیسو ته یوازې پر وطن او خاوره د قربانۍ روحیه ورکول کیږي، خو دا روحیه تر څنګ ورکشاپونه او ټریننګونه نه دی ورکول سوی تر څو له هر اړخه مسلکي پولیس ووسی.
تاسو زده رادیو ته ورجست د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی خو ترغه مخ خبرې چې د افغانستان د لغمان ولایت د کرنې ریاست مسولان وایي چې سرش کال په دې ولایت کې د تیر کال پرتله سبزیجاتو ښه حاصل ورکړی. دوی وایي چې دغه محصولات د لغمان تر څنګ نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي، خو کروندګر شکایت لري چې دوی ته د سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړې خونې نه دي جوړې سوي او نه هم ورسره د سبزیجاتو د مرزونو د مخنیوي په برخه کې د درملو راسته کې. جنور تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عبد په راپور کې.
د افغانستان د لغمان ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې سکل د تیر کال په نسبت په دې ولایت کې سبزیجات او حاصلات ورکړي دي. د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال په لغمان ولایت کې د سبزیجات او د حاصلاتو د زیاتوالي لامل کروندو څخه خه مدیریت بولی. نو موړی وایي
تیر کال موږ په 8200 هکتار ځمکه کې چې سبزیجات لرل، یو خو دغه د مارکیټ پیدا کېدل او مسله د بل په څنګ کې دغه مدیریت مسله چې سرمنته شو، نو ممکن موږ 15% په دې کې زیاتوالی راشي. دغه 15% زیاتوالی سره موږ 8500 سره پاس 8500 هکتار ته به د تولیدات رسیدګي.
د لغمان ولایت کروندګر بیا شکایت کوي چې د دوی د محصولاتو لپاره حکومت سړی خونی نه دی جوړی کړی او نه یې ورسره په کرنیزه برخه کې د نباتي امراضو د مخنیوي لپاره د درملو مرستې کړي دي. دوه تنه رهولا او دین محمد وایي
موږ لپاره شتورونه جوړ کړي، کچالو شتور موږ ته جوړ شي، د رومیان لپاره، د ماروګک لپاره، چې زموږ د حاصلات پیشرفت وکړي او زموږ د قانون سره کومک وشي.
هر قسم ترکاری ده پوښ خه حاصلم ورکی او داسې ترکاری ده چې ور خراب اسرم ورکی او داسې ترکاری چې مرز یو کړو پس دا ګور رومي دوه داسې مرز وکړ چې خلک ور بیرته پټي خلبه کړي او پکې جوار وکړل.
خو د لغمان د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال وایي کروندګر دوی ته پر وخت مراجعه وکړي نو دوی ورسره د سبزیجاتو د امراضو د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي.
زمونږ ورسره کو خو په عمر پیمانه باندې نه چې غدي د کانانو ستونزې مکمل 100% حل کو، خو وا همکاري موږ د کانانو سره کول شو که دوه موږ ته مراجعه وکړي موږ کول شو دوه ته په مستند سازي د ادویجاتو کې په خدماتو کې چې کوم امکانات خلرو هغه ورته پوکو کو چې کوم نه لرو دغه پرابطه باندې موږ معلومات شریکول کې د دوه سره مکمل همکاري کول شو.
د زیاتوي چې د لغمان د کرنې ریاست د سبزیجاتو د مدیریت په موخه یو شمیر کوچنی پروژې هم پیل کړي چې د سبزیجاتو د ساتلو لپاره پکې سړی خونې هم شته چې په بشپړېدو سره به کروندګرو ته اسانتیاوې برابرې شي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنیو یو شمیر مشران د خپلو اولادونو مخ کې تاوتریخوالی کوي، د ماشومانو او ځوانانو مخ کې د تاوتریخوالی پایلې څه کېدلی شي او د دې مسلې د حل لارې کومې دي. د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مادومی وړاندې کوم. په فایل کې مو د موضوع په اړه د راپور اوریدو ته رابولم چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
کورنۍ د ماشومانو او ځوانانو لپاره لومړنی ښوونځی دی چې ډیر څه پکې زده کوي، یعنې دوی هغه څه چې په خپل کور کې ویني، اوري او حس کوي دا دوی په فکر او کړنو اثر کوي. په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې مشران یې تل په لانجو کې سره ښکیل وي او دا لانجه او تاوتریخوالی ډیر کله د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې هم کیږي. مثلا یو سړی خپل خزه د اولادونو مخ کې وهی یا سپکې سپورې ورته وایي. همدا ډول د ماشومانو په مخ کې د کورنۍ د نورو مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې دوی په کور کې خفه شي او اولادې لانجو د تیښتې په خاطر له کوره ووځي. ځینې خو یې ان د خپلوانو کورونو ته شپې وړي. دوه تنکي ځوانان عبدالبصیر او راشد چې په کور کې له تاوتریخوالي په تنګ شوي په همدې اړه خپل تاثرات راسره شریکوي.
ما باندې ډېر تاثیر کوي ځکه چې ما کور کې ملانجې وي، کار ته مې زړه نه کېږي، مثال درس ته مې زړه نه کېږي، له کوره مې بخي زړه تور وي. سړی صاحب کور کې هغه هم ډېر خفه کېږي ځکه چې دو نفر به جنګ ټول کور سره خفګان او خفه کېږي، کور نه لاړ شي نه زړه تورېږي. کور کې سې هغه دا چې هم نه کېږي درس، هغه زه غواړم چې داسې یو کور کې جنجال نه وي، لانجې نه وي، داسې آرامه کورنۍ او هغه باید جنګ ونه کړي، سړی درس او هغه سم توجه ورته کړي.
کور کې لانجا راسي ځکه بیخي سارم ګنګ سي، جنجال ډېرې دوه موران دي سره یو بل سره جنګ کوي، بیخي موږ کور نه وځو. تیزو بیا تر کره شپه کوو، بیخي کور ته نه ورځو، آرام سي کور، ټول خپل کور کې خوشحاله اوسي، بیا داسې ښي در سر شای زکوالای سی بیا.
دا لوگر و سدون که بشیر احمد وایی دا کورانه دیر مشران نپوهیگی چه دا کشرانو پمخ که دا دوی تاوتری خوالای با چه پایلی ولری زکا دی کارتا مخه کبی.
دا سواد کموالا یا نشتونم دا دیل عمل کیگی چه دا غسی کارون را عمل سکیگی. کلا چه پا کورانه که جنجال شی کنزل شی دوی دی ماشوم پر راتون که پادا بندی سوچ نکوی. دوی اماغ سوچ مثلا اماغ شیبا واقعی کیگی، دوی اماغ مخ تا بیایی پرات لده چه دوی دې ماشومانو په اړه باندې سوچ وکړي یا فکر وکړي. دا داسې یو څه دي چې ورځ په ورځ پراخیږي او د راټولېدو په حال کې نه ده، او دا یو ځانګړی بحث ده. په دې باندې تر اوسه پورې زموږ ټولنه کې تر ډېره پورې نه په رسنیو کې او نه هم په عادي کورونو یا ښوونځیو یا وړکتونونو کې په دې تړاو باندې بحثونه هم نه کېږي چې باید دغه معمولي یا دغه ستونزې باید څنګه حل لاره ولټول شي.
لیکوال سید فخرالدین هاشمي وایي دا کورنۍ د مشرانو ترمنځ لانجې یوازې دوه کسه نه اغېزمن کوي، بلکې د ټولې کورنۍ د صمیمیت فضا له منځه وړي او ماشومانو او ځوانانو ته له کوره زندان جوړوي.
اول خو باید جنگ ونشي، هر خبر په مفاهمه یا په یو بل ته په ویلو ټول مسایل حل کیږي. خو که بیا خبره دومره اوچتېږي، ولې د ماشوم په مخ کې اول خو د دې خبرې د اوچتوالي یا فزیکي شخړې ضرورت نشته. که بیا په یو کور کې کیږي، دا خلک د زموږ خلک هم افغانان دي ته نه دي متوجه چې دا زه چې څه عمل کوم، د دې عکس العمل پر جانبینو په نورو په جانب مقابل چې هغه ورسره لانجه یې د پیغه او د کورنۍ په نورو غړو، یوازې په ماشومانو نه، ته ځوانان هم ځورېږي، پیغلې نجونې هم ځورېږي، یو قسم په ویره په ډار کې. که تاسو پیغه ساتي یو که ډاکټر یو څوک پیدا شي هغه زړه ضربان یې وګوري په ډېر جګ حالت کې، فشار یا ته یې غیر نورمالي، حرکات وجود او ټول فزیکي حالت یې غیر نورمالي، نو دا ته موږ ته متوجه شوي نه یو. د دې هغه تاوانونه اصلا موږ نه دي ارزیابي کړي چې څومره تاوانونه لکه په دې کې موږ ته نه روانشناس که ویلي دي، موږ اورېدلي نه دي، که ډاکټر راته ویلي موږ په اصلا توجه نه ده ورکړي. د یو شي په خطر چې ته نه یې خبر، نو هغه نه به ته ډار څه وکړي. نو لکه څنګه چې خطر خبر
ښاغلی هاشمي په دې باور دی چې ماشومان او ځوانان داسې و چاپېریال ته اړتیا لري چې مینه پکې وي، خو که په کور کې تاوتریخوالی پیل شي، ماشومان او ځوانان په رواني ډول پکې ځپل کېږي.
د تریخوالی یا تشدد نسی زغملی. کله چې د مور ویني چې تهدیدېږي د پلار له طرفه یا پلار آواز جګېږي په کور کې، کنه دغه ماشوم نه غواړي چې د کور په ځای ګډوډه شي، ځکه ماشوم مینه غواړي، عاطفه غواړي، ماشوم مرحمت غواړي، ترحم غواړي. خو عیني شرایط بیا دغسې دي چې هلته جنګ وهلې ټکولې آواز پورته کېدل دي، نو ماشوم له دې نه ویرېږي، ډار کوي. حتی همدغه ډار په خوب کې کله کله ماشومان چیغه کوي، راپورته کېږي، همغه شرایط چې هغه د ورځې لیدلې دی په خوب کې محسوسوي، نو زپي.
بشیر احمد هم په دې نظر دی چې د کور د مشرانو تاوتریخوالی سبب کېږي چې د ماشومانو او ځوانانو په چلندونو هم اثر وکړي او دوی هم په راتلونکي کې همدغسې چلند ته مخه کړي.
همغه ډول هیجاني په ترس او وام کې فامیل کې داسې یو حادثه پېښېږي، نو دا د ماشوم نه یوازې دا چې په ذهني رول باندې بد اغېزه کوي، بلکې د ده په راتلونکي کې هم ډېر رول لري او دی ډېر مایله کېږي چې دا دغه کارونه، یعنی دوی خو نه پوهېږي چې مثلا دا کار ښه دی که خراب دی. دی. مثلا دغه ماشومان چې د مور او پلار تر مخې جنجال کوي، دا چې لږ لوی شي یا په مغه عمر کې چې دوه کاله درې کاله تر څلورو پنځو تر لاسو پنځلس پورې کله چې دوی بیا بیرون وځي، نور ماشومانو ته مغه کنځلې لکه دوی چې دغه مور او پلار په خپل منځ کې او بل ته کوي، همدغه کنځلې بیا دی بیرون هم کوي.
دا کور هغه کشران چې مشران یې تاوتریخوالی کوي، څنګه کولای شي د کور فضا صمیمي کړي؟ ځوان لیکوال ګل بلوڅ مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
که مشران یې اتلس کال څخه عمر زیات وي، دوی کولای شي له پلار او مور سره له پلار سره کښېني، په ډېره حوصله دا مسله ورسره حل کړي، چې دا ډېر پر بد تاثیر لري پر کوچنیو ماشومانو، پر کوچنیو ورونو خویندو، پر هغوی ډېر بد تاثیر لري. که کوچنیان هم کولای شي له پلار سره په ډېر خندا مسکا انداز باندې پلار ته دا یادونه وکړي، خو اړتیا دا ده پلورونو مین ته اړتیا ده چې د ماشومانو په مخ کې جنجال ونه کړي، ځکه چې دا ډېر بد تاثیر پر ماشومانو لري.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. دا چې په کور کې د مشرانو تاوتریخوالی ماشومان او ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کوي او دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولا جان تڼیوال سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
تڼیوال صاحب، په ځینو کورونو کې د کورنۍ مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کوي، تاسې علت څه بولئ؟ ولې داسې کیږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو دپاره تر ټولو ښه چاپیریال او د ټولو نه دوی ته نږدې یا ورلنډ چاپیریال هغه کورنۍ یا مور او پلار دي. د مور او پلار ترمنځ ښې اړیکې دا د تنکیو ځوانانو ذهنونو د هغوی د استعدادونو په وده باندې دوه ډوله تاثیر کوي. که چیرې د کورنۍ یعنی د مور او پلار ترمنځ د روابط ښه وي، تاوتریخوالی نه وي او د خپل کورني ژوند دغه چوکاټ په دوه اړخیزه مرستو باندې وپلل شي، هغه د دوی اولادونه یا تنکي ځوانان د مور او پلار د ښو اړیکو نه یوه داسې مثبته لاره زده کوي چې هغه د دوی په راتلونکي ژوند کې ګټوره تمامیږي.
دا چې په کور کې د ماشومانو یا ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کیږي، د دې پایلې به څه وي؟
کله د کور نه تښتي یا عادت کیږي یا معتد کیږي، همدغه هغه بدې پایلې دي، هغه بد پدل یا اغیزه ده چې د مور او پلار ترمنځ د ښو روابطو د نشتوالي په وجه په تنکیو ځوانانو کې دغه را پیدا کیږي، زرغونیږي او بالاخره په یوه داسې اوږده اوړي چې دوی د خپل ذهن د تسکین دپاره ځینې داسې کارونو ته لاس اچوي چې هغه د دوی راتلونکی ژوند ترخوي. کیدای شي د ښوونځي نه زړه تور شي، کیدای شي د یوه داسې محیط سره ځانونه بلد کړي چې په هغې کې د دوی د ژوند او د دوی راتلونکی دواړه د تباهۍ کندې ته ورسیږي. دوی په ځینو بدو کارونو باندې عادت کیږي، دوی د نشو سره مخامخ کیږي. یو ډیر ښه مثال یې تاسو وینئ چې د کابل په ښار کې که سړی رښتیا ووایي، د دې پډریانو په منځ کې ما کله کله داسې تنکي ځوانان لیدلي دي چې د هغې عمر د مکتب او ښوونځي ته د تاګ یا زده کړې سره برابر و، خو دوی په ځینو ځایونو کې په ډیرو ګنده ځایونو کې د دغو پډریانو سره ناست دي او هماغه پډر څه کوي. دا په خپله د کورنۍ په کورنۍ کې د تاوتریخوالي او د مور او پلار ترمنځ د ښو اړیکو د نشتون یوه نتیجه ده چې دوی د خپلې کورنۍ نه زړه تورن کړي دي، د ښوونځیو نه یې پښیمانه کړي دي، ښوونځیو ته تګ خوند نه ورکوي او بالاخره د خپل روحي تسکین او ورځې د تیرولو دپاره دغسې کارونو ته ملاوې تلي.
مننه. څنګه کېدلی شي د دې مسلې مخه ونیول شي، یعنی په کور کې مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی ونه کړي، یعنی د دې مسلې د حل لاره کومه ده؟
چې مور او پلار د تنکیو ځوانانو د لرو ساتلو نه مخکې باید دې ته متوجه وي چې په ډېرو وړو شیانو باندې خپل منځي شخړې ونه کړي، تاوتریخوالی رامنځته نه کړي، بلکې د ګډ یا کورنۍ ژوند د پرمخ بیولو دپاره د یوه بل سره مرسته وکړي، د یوه بل لاس ونیسي. د دوی ترمنځ مرسته او د یوه بل لاس نیول د دوی په اولادونو باندې تاثیر کوي، او دوی هم پاینده کې دې ته متوجه کیږي چې د خپل مور او پلار د ښو اړیکو نه د خپل راتلونکي ژوند لپاره د یوې ډیوې یا مشال په صفت کار واخلي، او دا امکانات له منځه ویسي چې د کورنۍ شخړې یا د کورنۍ جنجالونو زمینې پکې ډېرې وي. معنا دا ده چې کورنۍ باید دا زده کړي چې د خپلو اولادونو د راتلونکي او د دوی د روزلو دپاره د خپلمنځي شخړو د تاوانونو او زیانونو مخنیوی وکړي، او راتلونکي تنکي ځوانان یا خپل اولادونه دې ته ونه هڅوي چې د دوی د ترخو روابطو په نتیجه کې د کور چاپېریال پرېږدي او خدای مکه په یوه منحرفه لار باندې روان شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو، په دې بحث کې د لوګر د ولایتي شورا غړی سید قریب الله سادات را سره دی، او لاغه سره به د لوګر په وضعیت باندې خبري وکړو. سادات صاحب، بحث ته راغلاست.
مننه تاسو ته، تاسو اوریدونکو د ازادي ټول د افغانستان کې څوک اوري دا غته سلام وړاندې کوم.
مننه کور ودان. جناب سادات صاحب، کراتو وایست اوس مهال د لوګر وضعیت څنګه دی؟ آیا تاسو راضی یاست که مشکلات سته؟
مننه، د لوګر ولایت وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی. څه کوم مشکلات چې یو هفته مخ یا دوه هفته مخ کې پیدا شوی وو، البته د فصلي جنگور دی او بعض مشکلات پیدا شوی وو، د دولت مقامات توجه لوګر ولایت ته وشو، او جناب وزیر صاحب دفاع مخکې راغلی و، جناب رئیس جمهور یو حیات معاون اول ریاست جمهوری، مشاور شورای امنیت، رئیس ارگانای محل او لوی درستیز و سره و د لوګر وضعیت هلته یو جلسه ونیول. یو ساعت په دې باندې خبر وکړه کوم قوتونه چې لازم و ریزرو کابل کې و هغه لوګر ته لیږلی دي. اوس الحمدلله وضعیت تر کنټرول لاندې دی او داسې خاص کوم مشکلات نشته. مونږ خپل پیشنهادات رئیس جمهور ته درلوده، هغه جناب رئیس جمهور خپل مسؤولین ته هدایت ورکړه چې د هغه په هکله اقدام وکړي. نو اوس وضعیت چې مونږ د لوګر نه راغلو، الحمدلله وضعیت ښه و، داسې خاص کوم مشکلات نه و.
سادات صاحب، د لوګر کابل دغه عمومي سړک یا دغه لوی لار چې ده، د ته اوس د مرګ جاده ویل کیږي، او تاسو وایئ چې وضعیت اوس هلته ښه شوی دی په عمومي لار کې؟
خو البته مونږ دا خبره نه کوو، دا خبره تاسو هم کولای شئ چې تاسو لاړ شئ، اوس هغه وضعیت نه دی. یعنی منظور دا دی د مرکز د کوم حیاتان چې لوګر ته راغلی، وزیر صاحب دفاع راغی، وزیر صاحب داخله راغی، جناب رئیس جمهور یو لوی آیات سره چې معاون اول او مشاور امنیت ملی ور سره د لوی درستیز راغلی و په همدې مسله باندې چې د لوګر وضعیت ډیره مشکل پیدا شوی او خلکو شکایت درلود. رئیس جمهور مننه کوو چې راغی، د لوګر وضعیت نږدې نه وڅېړه، او هغه قوتونه چې وظیفه درلود ټول هغې ته هدایت ورکړه چې تاسو دا وضعیت کنټرول کړئ، او هغه څه کسان چې ریزرو مرکز کې هغه هم لوګر ته لیږلی دي. یعنی وضعیت کنټرول لاندې دی، داسې وضعیت نه دی چې لکه پخوا چې مونږ تاګ را تاګ.
بزرگترین مشکلی که مردم در ولایت لوگر یا سه مشکل عمده ای که در ولایت لوگر مردم با او دست و پنجه نرم میکنن چی است؟
خب یک موضوع اساسی ای که ما برای رئیس جمهور نظر به مقتضای وقت پیشنهاد کردیم، مردم لوگر آمدن با جناب رئیس جمهور دیدن که ولایت لوگر از درجه سه که تشکیلاتش مطابق امو تشکیلات زمان ظاهرشاهی یا داودشاهی بود، او تشکیلات بر ما کفایت نمیکنه. بسط یک ولسوالی 50 نفر نیروهای امنیتی یا تطبیق کننده قانون که پلیس است، و یا تشکیلات اداری ما که بسط مدیریت ها یا امریت ها است، او تشکیلات ما کفایت نمیکنه. ما خواست ما از رئیس جمهوری بود که ولایت ما را درجه دو ساخته و تشکیلات منظور بکنه و همین مشکلات اجتماعی ما به خود اتومات حل میشه. یعنی تشکیلات ما بسط میرسه که ما میتونیم خود ما مستقل یک واحد دومی از مرکز که ما در ولایت لوگر هستیم، مثلا ولایت میتونه تصمیم خود بگیره و اجراءات خود بکنه. یک مشکل اساسی ما همی بوده. مشکلات دیگه مشکلات امنیتی بود که بازم اگر احیانا ولایت درجه دو تشکیلاتش زمان میخواه، همون تشکیلاتی که ولایت لوگر مثلا لوا داریم، لوای ما به دو بخش تقسیم شده، یک بخش از او رفته به ولایت میدان وردگ، یک بخش در ولایت لوگر است که وقت بالای اونا فشار میاریم ما میگن تشکیلات ما یا امکانات ما یا پرسنل ما در میدان وردگ در جنگ مصروف است، یعنی او فشار ما آورده نمیتونیم. سوم قطعاتی که در مسیر شارای کابل لوگر قرار داره قطعات پراگنده است، یک بخشش از مس عینک است، یک بخشش خزش است، یک بخشش ولسوالی است و یک بخشش امنیت ملی است. یعنی دو قطعاتی که منظم تحت یک قمانده واحد باشه و حرکت بکنه مطابق امو اصول عسکری، گزمه خود بکنه مطابق امو اصول عسکری، اجراءات خود مستقلانه بکنه. قطعات عسکری مجموعا باید از محل مرکز خود قمانده بگیره. تا زمانی که او به حال قمانده خود اطلاع میده و اجراءات میشه، امو جنگ به اصطلاح خراب و ترپ است. مخالفین یا هر کسی که در سرک مانع میشه او از صاحب میرد و یک
جناب سادات صاحب اوس په ولسوالیو کې خلک ژوند کوي، په کلیو کې خلک ژوند کوي، به خلک شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو مشخصا له طالبانو سره دي.
خو کوم ځایونه چې پخوا مخالفین سره و، لکه بعض نقاط ولسوالی سرخ، د خروار ولسوالی، د برکی ولسوالی، هغه شاوخوا سیمه چې دولت کنټرول لاندې نه و، نه اوس نه دي. تقریبا څو کاله کې چې هغه مخالفین کنټرول کوي او هغه دولت هلته امکانات د دې نه لري چې هلته حاکمیت قانون پیدا شي او تامین امنیت وکړي. ځکه چې مونږ هغه مخکې متاسو ته ویل چې هغه نیرو یا امکانات چې مونږ لرو د تامین امنیت او د تطبیق قانون دپاره کفایت نه کوي. یا د حضر ولسوالی تقریبا د مرکز نه تقریبا 30 کیلومتره فاصله لري. نو دا یو غرنۍ منطقه دی، باید هغه لار خلاص شي، دولت مرکزي دولت هغې دپاره تصمیم ونیسي. هلته یو لاره دی مونږ په عزر ولسوالۍ کې چې مر سره یا بارډر سره خلاص دي، نو هغه لاره چې بند شي، تامین امنیت وشي، لارو امکانات هغه امکانات یا شرایط چې مونږ غوښتلی هغه مونږ ته ورکړ شي، نو مونږ انشاءالله هغه وضعیت کنټرولولی شو. او مامورین کوم ملکی مامورین چې دي اوس خو مثلا مرکز کې تګ راتګ مشکل نشته، مکاتب هغه مامورین چې ولسوالۍ کې فعالیت کوي هغه خپله فعالیت کوي. نور ادارات دولتي لکه ولسوالۍ خروار، چرخ، برکی، محمد آقا، خوشی او عذر په خپل ځای کې کار کوي. نو جنگ هماغه پخوانی جنگ دی چې مثلا یو څه شدید څه و، ځکه چې دا شهید څه وی دي چې دا نوی فصل کې جنگونه شدت پیدا کوي.
سادات صاحب ببخشین، رئیس صاحب جمهور 3 روز قبل به ولایت لوګر به پل علم آمد و در حین سخنرانیش یا در زمانی که او در اوج بود چندین مرمی هاوان هم شلیک شد. آیا با توجه به این وضعیت که حتی قریه خود رئیس جمهور که سرخاب است و حدود 50 کیلومتر از پایتخت از کابل فاصله داره به دست مخالفین مسلح است، این وضعیت لوگر است، شما چنین چیزی برش گفتین؟
ما تمام مشکلاتی که مربوط لوگر بود و مردم با خودشان داشتن و نظریات مردم، پیشنهادات مردم و انتقادات مردم، هم ما به شکل سالم توسط نماینده های خود که از جمله یک تن از وکلای پارلمان، رئیس شورای ولایتی و نماینده مردم و مونا والی لوگر، تمام موضوعات برشان مطرح کردن. رئیس جمهور از طریق گزارشات شورای امنیت تمام نقاط افغانستان وضعیتش میفهمه که از چه قرار است و او جایی رو که شما یاد کردین، ما خود ما تا بند سرخاو رفتیم، اونجا تقریبا امنیتش خوب نیست، خوب طبیعت رفت و آمد میشه و بعض مناطق دیگه هم امکانات رفت و آمدش وجود داره، اما از فایر کردن راکت و انفجار خوشما میفهمین.
سادات صاحب، آیا سادات صاحب کڅوکو غوړی له کابل څخه لاړ سي سرخاب ته او د ولسمشر غنی کور وګوري، پلرنی هغه ټاټوبه وګوري، کولای سي؟
خدا ملکی خلکو خو تاګ راتګ هیڅ مشکل نه لري، هره ورځ خلکو زی ورځیات د مونږ معلمین مامورین چې هلته معاش وړي یا کتابونه وړي یا بعض مسایل چې ضرورتونه لري هغه خپل مشکلات حل کولی شي. نو طبیعي ده چې اوس مونږ که ووایو چې مسؤلیت دلته په کابل کې په چوراسیا یا مسایی کې دی، یا نو مونږ ته کولی شو چې سروبي ته آزاد تګ راتګ وکړو یا د کلي بانډو کې، خو دا ممکن نه دی ځکه چې مونږ تاسو خو د افغانستان خلک یو، د افغانستان وضعیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې دا مشکلات عمومي مشکلات دي د افغانستان په سطح. اما لوګر ولایت یو ستراتیژیک ولایت دی چې اوس تر فوکس لاندې دی، فشار پکې زیات دی، نو دولت توجه حتمی دی.
حالا که رئیس جمهور آمد تعهدات با شما در ولایت لوگر انجام داد به خاطر بهبود امنیت، وضعیت، مسائل اقتصادی و خدمات حکومتی و در مجموع حکومتداری خوب، تعهدات قبلا هم مقام های حکومتی انجام دادند، اما شکایت مردمی است که تعهدات عملی نشده. خواست شما از رئیس جمهور و در مجموع از حکومت برای تطبیق تعهدات یا عملی شدن تعهدات در ولایت لوگر چی است؟
خب ما البته از رئیس جمهور همی یک تعداد دوستا انتقادش هم همی بود که رئیس جمهور با ما وعده کرده اما عمل نکرده، به این خاطر ما تقاضا داریم که رئیس جمهور خواسته های ما بازم در روی کاغذ نمانه. رئیس جمهور وظایف مستقیم هم روی استیج استاده بود با جناب معاون صاحب اولش در رابطه با بازسازی بلوی درستیز، در رابطه با تامین امنیت و با دیگه ارگانهای مسئول که در رابطه با ارتقای ولایت و تعیین بعض مسئولینی که وجه هست به رئیس عمومی ارگانهای محل وظایف مشخص دادن. گفت از این موضوع ما تا ظرف یک ماه نتیجه گیری میخوام و در ظرف ده روز تمام مسائل و گزارش ها رو بر ما میارن. اگر در این صورت، خود رئیس جمهور گفت که اگر در صورتی که کارا عملی نشود تا ده روز باز ما خود ما اقدام میکنم. از موضوعات ما انتقاد خود، پیشنهاد خود و خواسته های خود با مسئولین رسانده ایم.
دیر منان کور ودان جناب سادات صاحب.
دستان مننه، ټول دوستان مننه.